و کیفیت بهتر و میزان.
د غرمې دولس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی به د درسي ساعت پروګرام اوري، او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خپره شي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دی چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د بلوچستان د آزادۍ د پوځ بي ال اي په ګډون د هیڅ یوې وسلوالې ډلې فعالیتونه ونه زغمي او بریدونه به یې له سخت غبرګون سره مخامخ شي. آصف د پاکستان له سما ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې لرې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیږد لپاره د 10 میلیارد پاکستانۍ روپیو غوښتنه کړې. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دی چې دا پیسې ورکړي، خو وایي د طالبانو حکومت د تضمین ورکولو ته چمتو نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې په ټینګار سره ویلي دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. خواجه آصف زیاتوي چې د دوی د پلاوي اوسني غړي به د طالبانو له حکومت سره د نومبر په شپږمه د خبرو په بل پړاو کې هم برخه واخلي، او که پرمختګ وشي نو جګپوړي چارواکي به په پلاوي کې شامل شي څو د اوسنیو ستونزو د حل لپاره یو نوی میکانیزم جوړ شي. د افغان محصلانو نړیوالې ټولنې د پاکستان لخوا د دغو محصلینو لپاره د ویزې ورکولو په پروسه کې د نوي بدلون په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې پاکستان د افغان محصلانو لپاره د ویزو د ورکولو اړوند مقررات بدل کړي، او ګڼ شمېر افغان محصلان له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلانو د نړیوالې ټولنې په وینا د نوې پالیسۍ له مخې افغان محصلان باید د یو پاکستاني کفیل الکترونیکي هویت کارت وړاندې کړي. د ټولنې زیاتوي چې افغان محصلان د حکومت د بورسیو د پروګرامونو لپاره لمخکې سکرین شوي او منل شوي دي، او د پاکستاني کفیل یا سپانسر لرل غیر ضروري خنډ رامنځته کوي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني سرتیرو او افغان طالبانو ترمنځ تر نښتو وروسته له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې وتړلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره یې ستونزې رامنځته کړې دي. اوکراین د دې هیواد د ملکی انرژۍ پر سکتور د روسیې حملې غندلې، او کیف د اوکراین د انرژۍ پر مهمو تاسیساتو د برید له کبله مسکو په اټومي تروریزم تورن کړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د انرژۍ پر ملکی تاسیساتو د روسیې عمدي حملې د دې هیواد د اټومي انرژۍ د خوندي فعالیت پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي. د بیان له مخې له اټومي تروریزم سره وبخي په بیان کې د روسیې دا کار له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون تایید کړ چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي، کله چې له ښاغلي ترامپ څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانۍ د ځمکې لاندې اټومي ازموینې هم شاملې وي چې د سړې جګړې پر مهال عامه وي. ترامپ زغرد ځواب ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې تاسو به ډیر ژر ووینئ چې موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه ویل نور هیوادونه هم دا کار کوي، که دوی دا کار کوي موږ به یې هم وکړو. هغه په ځانګړي ډول ونه ویل چې څه ډول ازموینې به ترسره شي. متحدو ایالاتونو وروستۍ اټومي ازموینه په 1992 کال کې ترسره کړې وه. د تیرې پنجشنبې په ورځ ښاغلي ترامپ د امریکا دفاع وزارت ته امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو ازموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې له نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوې، او د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي ازموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا یک شنبه د درېمې او وروستۍ شل اووریزې لوبې لپاره سره مخامخ شي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 په پلازمینه هرارې کې پلان شوې ده. له زیمبابوې سره د درېو شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکینۍ سیالۍ افغانستان وګټلې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګي باندې ویشلې وه، چې د کلکپوټوکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې صفحې څخه تر یو سلو درېیمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو د کلکپوټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلکپوټوکو ټولګي چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلکپوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي، دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش نه دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې، سمندرونو کې، دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو، ویالونو، کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلکپوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلکپوټوکي چې دي، د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي، د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت، مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دي څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایستکیږي، پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري، چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره حس کړي، وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري، چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلکپوټکي چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي، چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای، مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د ځکه دوی چې کړی ده تشکیل کړي، د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو، هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی، دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چی گردات چی غذایی زنجیر که هم برخه اخلي او کم نباتات چی گردات چی د گرد خبرونی کی هم دیمرسته کی چې دې د زینو هغه کم نباتات چی مثال شرنګ ولری شبوی ولری د هغو نباتاتو کی پر هغو باندې کښینی پر ګل پانو باندې چې د هغه لامل چې کیږي گردشنده نه صورت نیسی چې پتیر وستونه کې مجد دې څخه د دې په باره کې خبرې کړي ما او دغه حشری چې دې دوی په مختلفو ساحو کې د ځکه مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایې مختبره راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو حشری چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر سینې او نسخه سم کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې د خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي ده یعنی د کړي جور سویده بند بندی او بل در نصف برخه که چی دی دو دی کم هضمی سیستم تنفسی او تناسلی سیستمونه چوله پا دقه برخه که قرار لریم د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه موچان چې یوه جوړه همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د دوو یا زیاتو مایپیګي ټیوبونو په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو وویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې دی پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړی شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزوي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسوي لکه مثال مچۍ د پتنګ دی او په نامکمله کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځینې کوچنی خزده کې دي میژیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی اما چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي یعنې د نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشه شوې ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او وروستنی سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپل بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده، چې په ګیډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانې دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کند چې دی، د نباتاتو کند چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګران چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کسټروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه دې سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتوب مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړېږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوړو غو سیتمن بایست شنو اغلاست دوله سم توگی و دیر لسم لوسته نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کوم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تېر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندله چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس د یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنې د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دا د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کوم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي.
او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسی ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود سوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه دپاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډېر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډېر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساتر سي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې د فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یوډوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه شي کې ډېرې کې یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې که مش پکښې کې رامنځته سي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی اچ هورمون دی د ای سی ټی اچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی دغه د نخامې غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کی هورمون چې دی دا هم خپل په نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینهو تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړی سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینهو د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنې پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي چې په دې سره د نارینهو او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړې توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نری مننه
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپله یو یوټیوب چینل پرانستی دی حسینه همدرد زموږ میلمنه ده اغلی همدرد زموږ خبرونې ته ښه راغلاست که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي
ډېر زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره چټک مرسته ولرم او خپل د منډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خبرونه اوري راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم خیدیره کسان می ده حسین زهبی په نامه باندې او پیژنه ځکه لکه نه چې زه پر رسنی ډګر کې می کار کړی په مغ لومړیو کې په همدې تخلص باندې ولې روسلینه چې واده می وکړ نو و می غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم نو د هماغ دپاره هم حسین زهبی په حسین همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلې همدرد، تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلې په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه را کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم، بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالۍ په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نه په کابل ښار کې ژوند دې کړی دی، همدلته دنده وه، مونږ یې هم همدلته روسېدي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړ زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سمف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم چې دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو له همدې یو ښوونځي نه مې شروع کړ، نه ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي درپسې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسې لوستله؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دو نیم کلنه دوره و.
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې، باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خاص پانځای ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون صنعت نجونه د وزارت له خوا څخه بندي نه ورکول کېږي، نو زما صنعت هم پاتې ده. خولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیست یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بلې، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې چما د افغانستان یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له مخې چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مثلا اته نه مهمه ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولې یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم او هماغه دې لامل شول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسخه هم مسخه چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونه ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بلې، نورصاب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته وړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم ورسره هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونې چلیږي د هغې د پروډیوسر په حیث وم. ولې ورسره مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي. شاید څه موده لپاره، شاید همیش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیلی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېر راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوشان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یو چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشي. خو نورو ماشومان دلته چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې کیچونه چانسته هغه مې غوښتل چې موږ خپرونه وړاندې کړو. مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم وایي، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې همشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پرې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. بله دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړي وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړي حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی ده، او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد ملور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک ته شکر گزاره. ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښځې د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا قیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیز ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا کم جګړه خوښی نسی هغوی هم هم نسی ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کامل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې وشي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورسب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دته خبر کړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان
تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نور څه به بل خبرونه مې ده چې پاره کې دین وخت د میلمانو راغړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده. دوه نه کیو چل نشيږي یا په میاش کیو چل نشيږي چې کله ځینې امکانات نه وي او زموږ خبرونه عموما میلمانه هم ځینې وي یا ځینې وسی. نو مې یې زه را دوتوم په لافتو کې مثلا هغه چې څه سات کوم خلک ورسره خبرونه ده کوم یو هم نشته لر څه. او ته څنګه یو بل خبرونه ده چې نو نو مې کار ته شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي. نو د دې ترڅنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم واوسي. زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفانه هغې برخه نه ډېره لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې ما په افغانستان کې د حل کار لپاره حد درس زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لوري بچې داسې کومنټ لاسه کې چې وایي څه ضرورت چې وسته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبت مې. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تقریباً تاسو ټول ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې وو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکانات او کار کې فعالیت کې به خبرونه وړاندې کوي خای هغه که څو لپاره موثر نه وي د کینسو نورو نفر خو لپاره موثر وي موږ چې کوم هغه د سې یو کمنټ ورکو یا د سې نظر شریکو نو دا لپاره هیڅ څه نه هم دی چې زه وقار منندوی یم ټول هغه څه ودولنه نه تر هغه په یوټیوب کې چې زه کوم بلکې همیشه چې پر اسنه کې میدان د هم دلودله هر کسان چې هر هیوا د ورته شو کوي هر خلک تشویقوي هر ځله تشویقوي زه یو څه مننه کوم او هر کسان چې ماشینه سره هم لري خو زه
دی خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست یا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
کوچنی سطح وګورو زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هر ژبې هر سطح پورې اعتبار لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي نوري صاحب زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نشم ثبتولی ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یو په یو بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش ثبت کړي د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي تروس هم نه دی مثلا کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سبتي بڼه دي ځکه زیاتې رسنۍ دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې څه نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کې شته د هر چا له لوري څخه شته ولی زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي او همغه یې دي لامل شي چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم د خپرونې ساب د خپرونې ایډیټ پروډوسري برخه یې پرزنټ برخه یې ده ټوله زه خپله کوم
ډېر الله که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام یې هم د ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره هلکان یا نجونې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تیرسي یا مثلا داسې تیرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو فتا امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپیریال په پرمختګ کې ګټه واخلو ولاکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
هر مېن ګوره په مینا کې محتاج دی تاکانی او خپانش محبت دار واج دے